السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې د مسپښین 2 بجې شوې په دې ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو دا پروګرام نوریاس نوری پر مخ وړي او موضوع یې ده چاغښت یا د وزن زیاتوالی نو مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واوري د دې ساعت خبرونه دراوروم د ملګرو ملتو سرمشیان تونی ګوتریش د طالبانو د وروستي فرمان په اړه چې شزو ته امر کړی مخونه په بشپړ ډول پټ کړي سخت اندیشته شولې شاغلی ګوتریش نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلی یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان شزو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې وعدې عملي کړي په ورته وخت کې د افغان جنو شزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د شزو او جنو ځپلو ته دوام ورکوي میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه د حجاب اړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی دی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا وکړه د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتي دي دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا سمدلاسه تایید شوی نه دی افغان اسلامي اژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یو خبر پاڼه کې ادعا کړی چې پرون شنبه و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالي په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو ویشتي دي د افغانستان ځینو نورو رسنیو دا نامعلومو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی دا توغندی د تاجکستان خاورې ته توغول شوې دي په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وایي په حضرت سلطان ولسوالي کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله یو تن مړ او 14 نور ټپیان شوې دي د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یو فلاینګ کوچ او فولډر موټرونو ترمنځ شوی دی د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ شوډل شوی دی په بل خبر کې ویل شوی چې د فاریاب د ترافیکو مدیر وای د فاریاب جوزجان پر لوی لار پروند یو فلاین کوچ موټر د اوشتو په پیشه کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړ شوی دي مولا نجیب الله نن رسنیو ته ویلي په دې پیشه کې لاستر نور ټپیان شوی دي په ورستیو کې پر ګڼو لوی لارو ترافیکي پیښې شوی دي او د اوکرين په کلابن شوی شهر ماریوپول کې ورستي دفاع کوونکې د روسي يرغل کوونکو له سختې خنډري مقابله سره مخامخ روسی ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې په نهم منزل کې شي په اوکراین کې یو سمبولیک بریا خپل کړي ټاکل شوی ده د اوکراین ولسمشر نن د وو لوی صنعتي هیوادونو یا جی و رهبرانو ته په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه وینا وکړي
یا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم نن پر چاغي یا د وزن پر زیاتوالي اضافه وزن خبرې کوو چاغي ته توای چې ډول روغتیا ستونزې را مسته کوي د مخنیوي اسانه لارې چاري چې دی او درملنه په څه ډول کې دی شي پر دې او چاغي سره تړلې پر نور موضوعاتو خبرې کوو د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب ته بلنه ورکړې ده تاسو هم کولای شئ چې په دې ټلیفون شمیرو را سره تماس ونیسئ 00420221122040 بیا تکرارو 00420221122040 همدا مو د واتس اپ شمیره هم ده ک انټرنیټ لاسرسي لري نو په وړیا توګه کولای شئ چې را سره اړیکه ټینګ کړئ او هم پر هم دې شمیره په خپل غږ پوښتنه پرې کولای شئ یو ځل بیا یادونه کوم چې نن پر چاغښت یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو او پر نور موضوعاتو نه ک خبر دوي چې پر هم دې موضوع را سره تماس ونیسئ دغه راز د رادیو ټکای ازادي محمد اسکایپ ادرس ده په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران را سره ملګرتیا کوي ډاکټر صاحب د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب خبرونه تخره غلاست
مننه ډیر زیات نوري صاحب تاسو سلامونه او احترامات او تاسو للارې تاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
که په لومړي سر کې اوریدونکو ته ووایي چې چاغي یا چاغښت څه ته وایي؟
ډیر زیات مننه. چاغي کله که څنګه چې تاسو ویل یو جهاني پدیده ده، واقعیت یا وقوعات مخ په زیاتېدو دي. کسان دا مخکې یا پخوا د شتمنو هیوادونو ناروغي ګڼل کېده، د وګړو ناروغي ګڼل کېده، خو مخ په ودې هیوادونو کې د دې وقوعات مخ په زیاتېدو دي. پخوا خلک د میکروبونو او انتاني ناروغي څخه ډېر زیات کړېدل، خصوصا هغه مخ په ودې هیوادونه چې متاسفانه د چاغي یا د چاغي سره تړلې کوم تکلیفونه چې دي، د دې وقوعات مخ په زیاتېدو دي او خلک یې چې ده په تشویش کړي دي. همدغراز هغه وادونه کې هم لکه هغه وادونه چې مخ په وادي کې دي یا د هغه کې هم د تکلیفونه مخ په لوړېدو دي. هر څه مخې باید موږ اول چاغي وپیژنو، ځکه موږ تاسو کې دا ډېر یو عادي اصطلاح ده چې یو ډېر صحتمند سړی موږ ورته وایي چې ته چاغ شوی. په مجلس کې ناستي یو سړی لږ صحتمند وګړي ورته وایي چې فلانې ته خو ډېر زیات چاغ شوی. نو تبابت چې دی هغه د چاغي دپاره او یا د وزن زیاتوالي دپاره خپل خاص تعریفونه لري. د چاغي تعریف دپاره باید موږ هغې څخه مخکې بعضې شاخصونه هغه باید وپیژنو چې هغه چاغي تعریف دی، لکه موږ ورته باډي ماس انډیکس وایو چې دا یو شاخص دی چې د هغې په واسطه چاغي تعریفېږي. معمولا موږ وزن د مریض اخلو او د قد مربع باندې دا وزن تقسیمو. که زه تاسو ته مثال درکم که یو نفر متری، نو من اویا تقسیم دی یو اشاری اویا مربع باندې دا تقسیمو چې تقریبا 3.2 راځي.
ډاکټر صاحب، همدغه یوځي کې ستاسو دا خبرې قطع شولې، دغه مهمه موضوع د مهم ټکی ته تاسو راغلي یاست چې چاغي له قد سره تړلې ده. په څه ډول باندې تاسو دا محاسبه کوئ چې یو څوک وایي چې دغه اضافه وزن شوی دی؟ که یو ځل بیا اوریدونکو ته دغه خبره وکړئ، ځکه چې تاسو خبره قطع شوه مخکې.
ولنه ښه، ما داسې ویلی چې د چاغي دپاره طبابت خاص شاخصونه لري چې هغې نظر هغې ته موږ چاغي یا د وزن زیاتوالی او چاغي تعریفوو. چاغي ته موږ باډي ماس انډیکس وایو چې دا یو شاخص، همداسې څو شاخصونه نور هم موجود. باډي ماس انډیکس څنګه موږ تعریفوو، څنګه محاسبه کوو؟ د یو شخص وزن اخلو او دا تقسیموو د شخص د قد په مربع باندې، یعنی دوه ځلې هغه ضربه. زه تاسو یو ساده مثال درکم، لکه یو سړی اویا کیلو وزن لري، دا من تقسیمو او د دقت چې دی 1.1 دی، نو اویا تقسیم دی 1.1 چې دوه ځلې ضرب شي یعنی مربع شي، نو دا راځي 3.2 لکه مثال په توګه. نو نورمال وزن هغه وزن ته وایي چې دغه شاخص په اساس د 3.5 او 3.5 په منځ کې، دې ته موږ نورمال وزن وایو. که چېرته د 3.5 نه ښکته وي، موږ ورته وایو چې د شخص وزن کم دی، د وزن کم دی. که چېرته دا شاخص د 15 نه پورته کېږي، موږ ورته وایو چې د وزن زیات دی، خو چاغ ورته نه وایو. بیا د 15 او 10 په منځ کې که چېرته دا عدد راشي، نو دې ته موږ وایو چې دا وزن زیات دی. د 10 نه پورته بیا موږ وایو چې دا سړی چاغ دی، چې هغه مختلف درجې لري. 10 نه تر 15 پورې اوله درجه هغه چاغي، 15 نه 30 پورې دومه درجه چاغي، او د 30 نه پورته بیا هغې ته شدید شکل د چاغي ویل کېږي. یو بل شاخص چې هغه موږ د ملا قطر حسابو، د نامه نه د ملا پورې قطر دی، دا هم د چاغي په تعریفولو کې استفاده کېږي چې معمولا په نارینهو کې 30 فیتې په واسطه قطر دی ملا او د خېټې اندازه کېږي د نامه په ساویه کې، او یا 1.2 سانتي دی په نارینهو کې، او په ښځینهو کې 15 یا اتاتسانتي څخه چې زیات شي، دې ته موږ وایو چې دا شخص یا دا زنانه دا چاغ ده.
بله، ډېره مننه. بله، تاسو د چاغښت وویلې، اضافه وزن کله یو چاته ویلی شو چې ستا وزن ډیر شوی دی یا په طبي لحاظ رخ په څه ډول؟
ډیر ښه سوال. ځکه بعض وخت خلک همدغه موضوع سره مغالطه کوي او بعض وخت کې چاغي خلکو ته هغه چاته استعمالي چې هغه صرف وزن زیات شوی او د چاغي په لا مرحله ته نوي داخل شوی. لکه څنګه چې ما وویل چې دغه شاخص چې موږ استعمالو باډي ماس انډیکس چې وزن تقسیم دی د قد په مربع باندې، کچرته دا دی 25 او په ډیر په منځ کې، موږ د توای چې وزن زیات دی خو چاغ نه دی. کچرته دا دی ډیر نه زیاتیږي به دا چاغي ته داخليږي. نو معمولا کچرته د 25 او ډیر په منځ کې دا شخص دا اندازه وی، نو په دې وخت کې موږ د توای چې وزن زیات دی خو چاغ دته نشویل.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو ک تر اوسه مو دا خبرونه اوریدلی وی یا نوی رس ریو زکیږي د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خالد غالب مو میلمد او نن هم پر چاغي یا د وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. کچیر تاسو له دغه تکلیف ولري را سره تماس ونیسئ او پر همدې مشخص موضوع را سره وغږیږئ. که خبرونه اوري ډیر پښتني دي چې ما هم یادښت کړی دي له ډاکټر صاحب نه د پجریان کې مطرح کوو او ممکن چې تاسو ډیر پښتني هم جواب شي. ډاکټر صاحب اوریدونکو ټلیفون کوي، د څو اوریدونکو ټلیفونونه به راوخلو، تاسو دغه پښتني د سره یادښت کړئ، یو دوه درې اوریدونکو به راوخلو بیا به یو ځای جواب ورکړي. بلې مهرباني، ځان راو پیژنې لکم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم محترم مریاش نوری صاحب.
بله و علیکم سلام زرمالوال صاحب، تاسو یاست؟
اول هری پور خیبر پښتونخوا نه مګیو سلامونه امنی کې هله تاسو محترم ډاکټر صاحب غالب تا نور اوروزین ته وړاندې کوم.
و علیکم سلام، څه پوښتنه لري مشخص؟
پښتنه خو مشخص ما ده دغه شاغس مزواله یا شاغس په باره کې که یو سړی ډیر زیات وزن ولري، نو د ډاکټر صاحب نه ما پوښتنه ده په دې کې، یعنی څه کول پکار دي چې دغه مزیخت یا چاغښت له منځه وړلو کې هر هغه کوم خواړه بهتر دي چې دی وخوري چې دغه له منځه یوشي، او بل ورزش یا سپورت کول یا فزیکي فعالیت دی څه څومره مهم ده؟ دې څه څومره مهم ده؟ که په دې باره کې یو لنډ نظر راکړي او دا ما پوښتنه جواب کړي. نور دې وخت راکولو نه یوه نوې مننه محترم نوري صاحب.
بله مننه زرمالوال صاحب. اولین اوریدونکو وی ډاکټر صاحب دا پښتنه سره یاداش کوي، ما هم یاداش کړی و حتما په دې مو خبرې کولې، خو خاصو چې دا پښتنه مطرح شو. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې د روغتي خبرونه د ازادي رادیو د مهرباني. بله څوک او کوم زمو تماس نیولای؟ بله واتس اپ لاره ده. وعلیکم السلام، څوک او کوم زمو تماس نیولای؟
اجوالم د کاپستان زنګوال.
بل خبرونه ته خره غلاست، حتما موضوع متروسه پوری اوریدل ده. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب زموږ میلمه ده او نن هم پر چاغ اختیار دي وزن پر زیاتوالي خبرې کوو. خپل خوبه مو وزن زیات نه وي. بله بله،
او زه خو وزن 15 کیلو ده.
قد څومره ده؟ بلې پښتنه مطرح کی نو که تاسو زه ګومانم چې رادیو هم اوریدل نشي کېدلی چې خپل خپلوان مو په خونه کې وی او تاسو غږ واوري، غږ مو اوري، غږ به مو هر ورځ اوري، خو لطفا خپل پښتنه مطرح کړئ او رادیو غږ لږ زره ټیټ کړئ چې انعکاس کوي. مهرباني. بلې زه خپل غږ اورم، انعکاس کوي. مهرباني.
شپېته کیلو یا شپېته کیلو؟
ها، او څه پښتنه لري مشخص؟
چې وګورئ چې دا وزن کم شي څه مریضي پیدا کیږي؟ د تیارتوب نه دا چاقین څه مریضي پیدا کیږي چې وګورئ وزن کم شي؟
څو کلن یا یاست یا وقت مو څومره ده؟ شپېته کیلو خو ډیر کم دی.
شپېته کیلو یوش کلن
ما. او قد مو څومره ده؟ اندازه کړئ ده.
قد نه ولا قد نه اندازه نه کړې.
یو نیم متر، یو سلو شپیته، یو سلو اویا معمولا په یو شکلنه کې زنه پوي.
یو سلو شپیته.
بله. ښه، ډېر مننه کور ودان. تاسو یو ځلې اتمن متر بلری په کور کې ځان متر هم کوي، ورسته کولای شي چې بیا سره تماس ونیسي. مننه ډاکټر صاحب، پښتنه به بیا هم په یو شکل باندې تاسو جواب کړئ. شپېته کیلو خزم په نظر باندې کوم مګ نه ده، ډېر وزن نه دی. بلې بل اوریدونکې دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی متماس نیولای که مشخصه پښتنه مو د سره یاد
شي. سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو درانه مېلم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پښتنه دې جوړځم.
بله قاری صاحب، زمونږ همیشنه اوریدونکې مهرباني څه پښتنه لري؟
زمانه ډاکټر صاحب پښتنې دي. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دا چاغوالی په نورو کې ډېر پیدا کېږي که په ښځو کې، او دوهمه پښتنه مې دا ده دا چاغوالی خلک وایي چې ورزش وکړي، یعنی د چاغوالی د کمېدو سبب ګرځي. هغه خلک چې نابینا دي یا پردن معذوره دي، عذر لري، ورزش نشي کولی، هغه باید څه وکړي؟ او بله پښتنه مې دا ده چې دا بعضې خلک وایي یا اتباع وایي چې د ډنګروالي ګولۍ ستدغه ګولۍ کې سړی د ډنګروالي په خاطر خوري، دغه بیا په اخر کې نقص لري که پایده لري سونو موجیره تمامېږي.
بلی قاری صاحب پښتنې مو واورېدل شوې. مننه کور ودان ډاکټر صاحب هم یاداشت کړی وي. بل اوریدونکي به هم راواخلو چون اورید د دې لپاره چې اوریدونکي.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته استاد سمیل منو ته سید محمد خپلواک د هلمند ولایت تر سره په تماس کې.
بلی خبرونه ته خراغ لست. تاسو څه پښتنې لري؟
زما پښتنه د ډاکټر صاحب محترم صدقه د زش په ټکه لو وزم لرم. کله چې سبای د خپل سار د خپل خورزش کوم، بیا مې د پښور کې د ګردوکان ډیر درد کوي. په دغه باره کې کوم معلومات راته راکړي
ډاکټر صاحب؟ کومه پښتنه ترې لري؟
نو ورسره نور وبخیر دې ته ورسره نور څه خاص مشکل نظر دې مې درنه پیدا کیږي. لاره کوم ځان دې تر رسوخ یا تشه متاز ډیر دې زر زر تاګ یا تبا یا ورسره نور څه مشکلې؟
نه نور څه مشکل نشته. نور څه مشکل نشته. هم دغه پښتور کې ګردکان مې درد کوي.
بلې مننه کور ودان. پښتنه مو واورېدل شو. د څو شیبو لپاره قدرمن اوریدونکو ټلیفون نه مکوي. ډېرې پښتنې مطرح شوې دي. ډاکټر صاحب دغه پښتنې ځواب کی در سره اتمن رادیو واوري. ډېرې ستاسو پښتنې به هم ځواب شي، او کومو پښتنې ځواب شوې وي نو ټلیفون نه مکوي. خو نور اوریدونکو ډېر زیات دي. ډېرې پښتنې شاید ولري د چاغي سره تړلو په ناروغیو باندې ډېرې خبرې کوو. ډاکټر صاحب د لومړني اوریدونکو پښتنه مې یاداش کړله، مهرباني.
زه ما سره دا دلته پښتنې ډېر دي، نو زه به داسې په ترتیب باندې دا ځواب کوم. هغه کوم د موضوع په ترتیب سره به چې هم پښتنې حل شي او هم چې دا د موضوع ترتیب مراد شي.
مهرباني.
یو ورور پښتنه کړې وه چې په دې چاري وکوات په نارینه او په ښځینه کې نو مختلف ارقام وجود لري. د نړۍ په سطح او د افغانستان په سطح کسان ډېر زیات تحقیق او هغه نه کیږي. خو ما دغه دوه مقالې چې ما ولوستې، یو په 2012 کې کابل کې دا تر سره شوې ده د تحقیق چې دې کې خوده لیدل چې تقریبا په سلو کې 19 نارینه او کې چاغي په کابل ښار کې، البته نه په ټول افغانستان کې، او په ودیرش سلو کې ودیرش ښځینه او کې دلته چاغي وقوا ډېر لیکل شوې دي. یعنی موږ ویل چې په کابل کې نظر ده تحقیق ته چې تقریبا 1200 نارینه او ښځینه او کې تر سره شو، په ښځینه او کې نظر په نارینه او ته چاغي ډېر زیات و. همدارشان یو بل تحقیق چې هغه ما ولوسو، هغه د افغانستان په سده تقریبا څه کم څلور زره مریضان کې تر سره شوی، هغه د 13 نه تر 15 کلنی پورې، چې هغه کې خوده له تقریبا د چاغي او قوت، یعنی په هر 15 نفرو کې 2 نفر چاغو، نارینه او ښځینه پکې نه دی بیل کړي، خو یعنی په هر 15 نفرو کې 2 نفر چاغو او په هر 10 نفرو کې 1 نفر چې دی هغه وزن کم. نو دا ارقام چې یو څو مقالونه مره واخستل او د افغانستان پورې مربوطو، خو په نړیواله سطح باندې معمولا چاغي چې په خزینو کې نظر نارینه او تدیری. بل موږ یو رور پښتنه وکړه چې کوم چاغي به کوم مریضه یو باعث ګرځي. ډیره ښه پښتنه او ډیره په ځای پښتنه دا زموږ د موضوع پورې اړوند پښتنه ده. که زه داسې ووایم که یو نفر په ځای دی چې داسې وایي چې کوم ناروغي رامسته کوي، که داسې ووایي چې کوم ناروغي نه رامسته کوي، نو دا به ډېره پر ځای پوښتنه وي. زه ویلی شم چې د سر نه تر پښو پورې داسې کوم عضو بنې چې هغه د چاغي له وجې نه مصابېږي، نو په دې خاطر چاغي ته یو مرض نه وایي، چاغي ته دې مرضونو مور وایي. یعنی چې د مرضونو مور ده، یعنی مرضونه زیږي. که زه په لنډ ډول درته ووایم، ځکه لیست ډېر اوږد دی، اولین قدم کې هغه ناروغي چې ډېره زیاته معمول ده هغه شکر دی. هغه مریضان چې چاغي لري هغه د انسولین یو ماده ده چې شکر راښکته کوي په وجود کې نورمال شکر. نو هغه خلک چې چاغي لري دغه ماده په مقابل کې مقاومت یا او دا خلک په شکر باندې اخته کیږي. لوړ فشار سره دا خلک ډیر زیات مواجه کیږي، ځکه اضافي غوړ یا اضافي چربي دا په وینه کې او په وجود کې زیات کیږي او دا د فشار د لوړوالي یا د رګو د تنګوالي باعث ګرځي. همدارس د وینو یا د وینې د غوړ لوړوالي باعث ګرځي چې هغه بیرته فشار پیدا کوي. او دا د وینې غوړ لوړوالي او دا فشار لوړوالي دا چې د قلبي حملو یا د قلبي سکتو باعث ګرځي. همدغه شکل چون رګونه په دماغ کې موجود لري په دماغ کې دا رګونه تنګيږي او د دماغي سکتو باعث ګرځي. هغه خلک چې چاغي لري د هغه غاړه کې شهم ډیر زیات پدې کې د شپې نه خو نه دوه تنفسي مشکل پیدا کوي، حتی دوه درې څلور ځله پنځه ځله دوه شپې نفس تنګيږي او دوه دی خوب نه راپاتېږي. همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي هغه کې د نفس تنګي استما پیښ ډیر زیات وي چې حساسیتونه پیدا کوي په ژمي کې او سړې هوا سره او ګرد او خاورې سره. همدغه شکل هغه خلک چې چاغ دي داسې ویل کیږي چې په هغه کې د سرطاني ناروغي او وقوعات هم ډیر زیات لوړيږي، لکه د خزانانه او کې د سینو سرطان، د رحم سرطان، همدغه د کولمو سرطانونو وقوعات ډیر زیات لوړيږي. په همدغه شان رواني اړخه په ناروغانو باندې ډیر بد اغیزه لري. چاغي دي افسردګي باید ګرځي، افسردګي دي چاغي باید ګرځي. خلک چې دي هغه اعتماد په نفس باندې د لاس اور کوي، ځکه چې ځان ته ګوري او نور مقایسه کوي، یو قسم ځان کم احساسوي. همدغه شان په خزو کې یو هورمونی ناروغي ده چې په هغه کې خزو کې په مخ باندې وختان رامنځته کیږي، شکر ورته پیدا کیږي، اقامت ورته پیدا کیږي، ماشومان راوړلو کې مشکلی. نو دا یو بل حالت دی چې موږ ورته پی سی او اس یا پولیسیستیک اوورین ډیزیز وایو. اړوکی ضعیفه کوي، اړوکی پودا کوي، د اړوکو دردونه، د ملا دردونه، د عضلاتو دردونه ورته پیدا کیږي، د اړوکو یا د مفاصلو دردونه ورته پیدا کیږي، ځکه څومره چې وزن زیاتیږي په مفاصلو خصوصا په زنګنونو باندې فشار راځي او دا خلک د دغه مرضونو نه کړیږي. نو دا هغه ناروغي وي. همداسې نور ډیر زیاتې ناروغۍ دي چې ما یو څو مثال دلته تاسو وړاندې کوم چې دا ناروغي رامنځته کوي.
ورسره به ډاکټر صاحب دی باندې نور هم خبري وکړو، خو یو بل پښتنه د هلمند او یو هم د کاپیسا نه مطرح شوی و. کاپیسا او د هلمند دواړه سره تړلې دي، دواړو ویل شپږ کیلوګرام وزن لري.
ضرور زنګ وهلې چې شپږ کیلو یې مشکلن یم، شپږ کیلو یم. نو کچر ته مونږ د بی ام آی وسنجو، نو دا تقریبا هغه راځي څورته ده په هغه کې راځي، ځکه دا هغه کوم بخې ماته تاسو صرف یو دغه نو دا چې دی یو څه د نظر قطع وزن ته ان شاء الله دا چاغي کې نه راځي. یعنی هغه بی ام آی هغه شاخص چې کده مونږ واچو د وزن الحمدلله ډیر ښه دی. خو یو ورور ویل چې ما د ګردو تکلیف راته پیدا کیږي، که څه هم دا د ګردو نور څه مشکل نه لري، لکه چون ادرار میکروبی نه دی، ادرار چې دی زر زر نه ځي تشناب ته، تبه چپې نه راځي. که داسې کوم د تیګه ولري هغه ځکه ورزش سره او د سړی چې اوبه د وجود ډېر ځای شي کېدی شي هغې باندې دردونه راشي. خو زما په نظر چې هغې چې ده یا وزن زیاتوالی بعضې وخت کې د عضلي دردونو او عضلي شخوالی باعث هم ګرځېدی شي. نو یو مالی ډاکټر ته د مراجعه وکړي، ځکه وکتل شي که احیانا تیګه چې موجوده په ګردو کې نو هغه الټراساؤنډ په واسطه وګوري، معاینات ورته وکړي. غیر د هغې نه که څه مشکل نه کېدی شي عضلي شخوالی او دردونه ځکه د ورزش نه وروسته رامنځته کېږي، کېدی شي بیا باندې ورزشونه ورته وښودل شي او فیزیوتراپي یا مساج والی انشاءالله دا تکلیف به ښه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، یو پوښتنه مطرح کیږي چې عام خلک له دغه شاخصونو نه پرته چې معلوموي چې د یو چا وزن ډیر دی یا هغه اضافه وزن شوی یا نه دی شوی، په خپل څه ډول دغه توپیر کولای شي چې د وزن زیات شوی یا وزن کم دی؟ په ساده توګه د کوم میتود کوم لار چاره شته؟ مخکې مثلا د یو اوریدونکو چې له کاپیسا نه ټلیفون کړی و هغه معلوم نه و د څه قد څومره دی، اما وزن باندې هغه د پوه چې وایي شپږ کیلوګرام وزن دی او له قد له لوړوالي نه خبر نه و.
ډیره ښه پوښتنه، ډیر په ځای پوښتنه. مخ یو څه چې ما باید په اول کې دا مطرح کړی وای، موږ دوه قسمه هغه لرو چې هغې لرو که نه، په اصطلاح د هغه کې په طبي اصطلاح باندې یو ته ایپل شیپ وایي د مڼې په شکل باندې، او بل چې دی پیر شیپ دی یا د ناکمانین ده. نو دا مڼې په شکل چې دی معمولا که تاسو بعضې نارینه یا زنانه لیدلي، د اکثره په نارینهو کې دا ډېر زیاتې خېټه چې ده بیرون ته راوتلي، خېټه چې ده مخ په غټېدو وي، نو دې ته هغه مڼمانین ده یا مڼمانین ده یا د سیب شکل هغه موږ ورته وایو چې هغې ورته وایو چې دا یو له مهمو یا یو له هغه څه ورته یو له مهم علامونه ده چې نفر په چاغې باندې اخته دی. همداسې چې که چېرته مثال دوره شاخص نه شي اندازه کولی د نامه په سویه کې د ملا د یو فیتې په واسطه خپل ملا اندازه کړي، که چېرته په نارینهو کې د څلوېښت انچه نه ده لوړې، نو موږ ورته ویلو چې دا چاغې ده. همدغسې که چېرته په زنانو کې پنځه دېرش انچو نه ده لوړې، نو موږ ورته ویلو چې دا نفر مخ په چاغېدو دی. بل دا چې نفر یا یو شخص خپل وزن ګوري چې ورځ په ورځ دا وزن یې مخ په زیاتېدو دی، نو باید یو کلینیک ته، یو ډاکټر ته، یو خپل مالک ته مراجعه وکړي. هغه دا وزن وګوري او بی ام آی به هغه د هغې نه وروسته محاسبه کړي، بیا به ده ته ووایي چې وزن یې مخ په زیاتېدو دی، دا وزن یې زیات شوی یا د چاغې مرحلې ته داخل شوی.
مخکې تاسو په خبرو کې وویل چې هر چا ته چاغ نشو ویلی، تقریبا په ځینې وختونه داسې په مجلسونو کې یو چاته ویل کېږي چې ته خو و سړی ډېر چاغ شوی، ولې خلک داسې زر پوهیږي چې مثلا مقابل لوری وزن اخیستی دی یا چاغ شوی؟ له څه معلومیږي؟
طبعا شهم په وجود کې چې لکه مخکې څنګه ما وویل چاغې اصلا یا د وزن زیاتوالی د شهم ځای په ځای کېدل دي د وجود په مختلفو برخو کې، چې معمولا دا د خېټې په اطراف کې ځای په ځای کېږي، حوصله کې ځای په ځای کېږي، د پښو کې ځای په ځای کېږي، همداسې د څټ او د مخ څټ په شاوخوا کې او د اوږو په شاوخوا کې دا ځای په ځای کېږي. نو ظاهري بڼې نه هم کېدای شي خلک دغه تغیرات احساس کړي، خو بعضې وخت کې دغه تغیرات کېدای شي د نورو عواملو له وجې وي، کېدای شي دا یوازې د غوړو د ځای په ځای کېدو له وجې نه وي، کېدای شي د اوبو د ځای په ځای کېدو له وجې، چې هغه بیا مختلف خپل عوامل لري او خپل اسباب لري. لکه یو ساده مثال چې درته ما خلې چې قلبي مشکل لري، وزن زیاتېږي، نو امکان دې شته چې دا اوبه دلته وجود کې ځای په ځای شوي او د وزن زیات کړي.
بله، یو په افغانستان کې لزینو سره داسې یو ذهنیت هم دی چې که یو څوک چاغ وي داسې انګیري چې ګواکې دغه کس شتمن دی، او یو ډول احترام کوي، ځکه چې په افغانستان کې څوک چې شته ولري یو څه له احترام په ټولنه کې برخمن وي. دغه نظریه تر څه حده پورې په افغانستان کې حاکمه ده؟ دغه پوښتنه به بیا وروسته تاسو په دې باندې خبرې وکړو. دا یو عمومي پوښتنه هم ده، خو ډېر اوریدونکي ټلیفونونه کوي. تاسو د ناروغیو ډېر زیات وویلې او دا چې څه د چاغي سبب کیږي، خو ځینې نورې پوښتنې به هم دلته مطرح کړو. بیا به وروسته د مخنیوي پر لارو چارو او په څه ډول کېدای شي چې مثلا د چاغي مخه ونیول شي، په دې به خبرې وکړو. اوریدونکي دی، ډاکټر صاحب پوښتنې د سره یاداشت کوي بیا هم. بلې، څوک علیکم؟ زموږ تماس نیولې دی ازادي رادیو د روغتیا خبرونه، اورې مهرباني.
نوري صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر په سره پاړیکا کې لغمان.
همدر صاحب، خبرونه ته خره غلاست ک بحث مو تر اوسه پورې اوریدلې وي، مشخصه بخونه لري د چاغښت یا د وزن زیاتوالی په ارتباط؟
زما خو دغه پوښتنه د ډاکټر صاحب نه یو قسم خلک دي، یو رقم دوا خوري چې د هفتې سر کې بیخي ډنګر یو د هفتې اخر کې بیا داسې چاغې سیاسي انسان عقل ورته کار نه کوي. دغه پر راتلونکي کې څه تاوان لري؟ او زه خپله سیمه زما هېڅ وزن نه زیاتېږي، که دغه پوښتنه م راته جواب کړي که نه، څه شی وخورو، خوراکي مواد څه شی وخورو؟ او دغه پوښتنه که راته جواب کړي، دغه ما خپله لیدلي یو قسم کپسول خوري، هغه ډېر چاغې دغه تاوان لري پر راتلونکي کې که نه.
همدر صاحب، خپل خواټۍ لري، خوراکي مواد، نور مواد، تازه میوه د خو ډیر زیات لري، که څنګه حتمان تازه میوه به ډیر خوري؟
یار از خو دکاندار ما خو خپل به ما هیڅ خوراکي شسم زه په سړي ساته کې یو اړ ډوډۍ خورم، واغه ډیر کم خورم، او نور شیانم که پروت می سر ته یې هم هم د صفات یې نه خورم. اولم دا بیگان سر ته هغه ته خو هغه مړ یې خو یو تک نه پیلا غول او سبې هغه صفات و بیس دغه ناراحت هم شي خوراک نه سم کوله.
میوه ترکاری باب د خو ډیر صحیح خوړه دی، حتمان صحیح خوړه خوري چې ځان اصلا مخکې مخبري وکړلې ډاکټر صاحب هغه ویل چې چاغي د ډیرو مرزونو سبب کې غاټه چاغي ته وایي چې د مور د مرزونو مور هم وایي په هر صورت کور ودان چې سره تماس مونې او ډاکټر صاحب مو پوښتنه یادداشت کړل په دې باندې نه واچوي بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای
السلام علیکم محترم نوریا اسنری صاحب پټیری بخنی سره غدما پختنه کوم کړو یو غیر کوم جواب دې و نه وی کبدراتم کې وخت کوم پاتې د ورته جواب ورته ورکې
تاسو د ورزش پختنه کړې و چې ورزش څنګه کېدلی شي چې مخونی سي
و هغه هم یو بلدا و چې کوم خواړه دې مطلب دې وزن په کومول کې مثلا د امرسته و چې غدما پختنه پاتې شو نور حال نه لخوا ډیر برابر وزن لرم زه ډیر ډیر وزن نه لرم ان شاء الله
خدای
مننه دا مو خپل دې پارم خو هیڅ جواب مننه السلام علیکم
لومړی به هم د غستا سو پختنه جواب کی دی هم در صاحب هم تقریبا هم دا پختنه و د صحی خوړو یا د خوړو بل اوریدونکو دی ډاکټر صاحب پختنه در سره یاداش کی دی زرملوال صاحب چې ګلای هم پر ځای و غیر کوم خوړه باید وخوري یو څوک بل اوریدونکو به هم راوخلو مهرباني ځان راپېژنې وکم زم تماس نیولې
السلام علیکم د خوست ولایت نن یو بلاره
بلې خبرونه ته خره غلاست له د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب مو ملمدې ته پښتنه لري تر پر چاغي باندې خبرې کو
پښتنه مدار ډاکټر صاحب نه چې زما وزن 15 کیلو وزن لرم چې دا وزن څنګه دی زیات دی کم دی ورده شو کم دی کم څنګه دی
قط بو څومره ده
کاتمی نډیر جگیم نټیر ټیټیم څنګه صحیح
یم څنګه وزن درته معلومیږي او قد نه معلومیږي ځان مو وزن کړی
نه ځان میتل د کله واو یا کیلو شم کله دوا کم اتیا شم کله 15 شم چې دا وزن څنګه دی وزن بیا زیات کم کمی کم نو بیا می لګ لګ زړه ستړيږي د څنګه چاله
قد مو په متوسط د کله ور دی
ندیر الورم ندیر ختم نه
bale manana kur wadan
man miliam
pukhtana mo awridal shwa doctor sabia dash kade da manana kur wadan bal awridun kai nashta doctor sab zarmal wal sab la pukhtane ba shuru kai che muntazir dai urta
mirabani bilkul asma pukhtane zan sar ya dash kade ټول څه د مخه کزه اول د اسباب دي هغه باندې چاري باندې وغږیږم که تاسو خو یو کار سم لاړ شم تداوی ته
د خړو ویل او چې کوم خړه باید څوک خوړي چې سړی چاپ نشي
په عمومي شکل کزه هوا ما چې د چاغي د تداوی په خاطر من د تداوی د لاري لرو عمومي درې غټي خبرې دي پکې اول دا چې د ژوند طرز ته تغیر ورکول دوم د دوايي تداوی دی یعنی دوا په واسطه او دریم جراحي تداوی لري اولين د ټول نډیره مهمه تداوی چې دا هغه د ژوند په طرز کې تغیر راوستل په څه معنی هغه خلک چې غیر فعال دي حرکت ډیر نه لري ګرځیدا ډیر نه لري یا د چې مثال غیر په ځای په دفتر کې دي په دکان کې دي په موټر کې ناشتي دا خلکو ته زمنګ توصيه ده چې ځان فعال کړي ک موټر لري څو وخت لپاره دی موټر فری دی پیاده دی وګرځي په بیسیکل باندې دی وګرځي پیاده روي دی ډیر کی هر انسان ته په ورځ کې څلوي 15 دقیقې او په هفته کې 1.5 دقیقې پیاده ګرځېدل ډیر زیات مهم دي دوم چې دی خوراک لکه څنګه چې دی رور ویلې خوړه ډیر مهم رول لري په د چاري په کنټرول کې خواړه خصوصا هغه خواړه لکه کله چې ژوند اسریکیږي نو دا چې غذاګان ته ژوند مصرف کیږي اسریکیږي دا چې غذاګان د خلک مخ کې چې هغه ډیر زر اماده کیږي وخت ضایع شي انرژي ډیر زیات لري لکه موږ فاست فود ورته وي زر چټک هغه جوړ شي لکه برګرونه شو چپس شو دا څه نو دا خوړونه دي ډډه وکي بهترین خواړه چې دي چې غوړي کنټرول لپاره ترکاری باب دي شنه ترکاری هر څه چې میوه ډیر زیات ډیر غوړ خوراک ډیر خواږه خوراک خوړل دا انرژي نسکل یا مثال غازار نو شابېسکل دا خواړه چې دي د چاغي بایز ګرځي چاغي وزن زیاتوالي بایز ګرځي ځکه دا نظر دی ته چې موږ مصرفو ډیر زیات انرژي لري. دومره موږ نشو مصرفو لکه څومره چې موږ اخلو. موږ باید دغه معادله باید سرچپه کړو. کم کالوري یا انرژي والو ډیر باید مصرف.
دلته دغه موضوع د همدر سپوښتنه هم مطرح کیږي. یو څوک د چاغ دی، یو څوک دی چې هرڅ خوري وزن کم دی خو نه چاغيږي. مثلا همدر سپوښتنه پوښتنه مطرح کړي و ولي څه باید وخوري؟
بله، ډیره ښه پوښتنه ده. یو خدای چې مثال وکتل شي، بعضي خلک داسې دي، دلته دوه خبرې دي. یو خلک، یو نیم خلک داسې دي چې هغه نه خوري خو چاغيږي. دا خلک معمولا جینټیکی بنیا لري، ارسی بنیا لري. پلار، مور، رونا، خورګانی، ماماګان، هغه چې دي چاغوي، دو تم په ارسیت کې دا نه چاغي رسېدلي، ولو که ډوډۍ هم نه خوري دو چاغيږي. دو ته پکار ده چې خپل غذا باید متوازنه کی، ورزش وکي او باید فعال اوسي. بل هغه خلک دي چې هر څه خوري نه چاغيږي. نو اول خدای چې مثال کېدې شي ادو جینټیکی ارسی بنیا داسې نه چې مثال چاغ شي. بل په دوم قدم کې داسې خلک باید خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه بعضي تکلیفونه دي چې هلته اشتیا ډیریږي، هلته مریض ډیر خوراک کوي خو وزن یې کمیږي. نو دې په څنګه چې دا وکړل شي، اول وکړې چې دا نورمال یو حالت خو بیا هم که چېرته کوم مرضي حالت وي، باید دا خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي او وکړل شي. چې کوم لکه یو مثال په توګه د تایرایډ د وزن د وظیفې زیاتوالی، نو په هغه کې مریض اشتیا ډیر لري خو وزن یې ورځ په ورځ کمیږي، ځکه هلته په وجود کې مصارف ډیر زیات دي، د هغې فعالیت ډیر لوړي. نو دغسې حالات باید وپلټل شي چې مثال دا مسله دلته مطرح نه وي.
بله، دا همدر صاحب یو بل پوښتنه مطرح کړې وه. ځینې کسان زه ګورم چې په دیونۍ په سر کې ډنګر وي، خو دیونۍ په پای کې چاغ وي. کپسولونه دي، درمل دي چې راوتلي بازار ته هغه خوري، که په دې لږ رڼا واچوي؟
بالکل بالکل، دا خو یو د اسباب د چاغینه چې دی، اچاغي ډیر زیات دی، خو یو د سبب د چاغینه چې دی دواګانې دي. په شعوري یا غیر شعوري شکل باندې بعض خلک بعض دواګانې اخلي، یا ډاکټر صاحبان بعض دواګانې توصیه کوي چې هغه د هغې عوارض جانبي دی چې هغه د چاغي باعث ګرځي. بعض خلک بعض دواګانې استفاده کوي چې په ترکیب کې داسې مواد موجود دي چې هغه د چاغي باعث ګرځي. مثال په توګه بعض ورزشکاران دي چې بعض دواګانې استفاده کوي چې هغه د وزن د عضلې د زیاتوالي باعث ګرځي، د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي. همداسې بعضې نور دواګانې دي چې بازار کې پیدا کیږي، کوم علمي بنیا نه لري او هغه چې دی د وزن زیاتوالي. اصل دغه دواګانې او دغه مواد د دغه موادو دواګانو دي عوارض جانبي عوارضو څخه استفاده کوي. یعنی په ټوله کې دغه مضر دي او خلک د دې نه باید ډډه وکړي. اول خدای چې خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي که چېرته وزن کم، اول خو کېدای شي د شخص وزن کم نه وي، دا یوازې یو فکر وي. بل داسې دواګانې استعمالول او داسې مواد استعمالول په دې دي چې ته ګټه وکړي، کېدای شي ډېر زیات تاوان او ضرر ورسي.
او یو ورور له خوست نه ټلیفون کړی او پوښتنه مطرح کړې و چې 15 کیلوګرام وزن لري خو قد هم متوسط دی. په افغانستان کې زنه پوهیږم چې متوسط قد موږ څه ته وایو، کوم قد ته وایو؟
زما په نظر کې دی چې یو 15 پیته یو بیا شاوخه کې دی چې دا قد کم مشکله ده چې یو حد دی. نو زه چې ګورم او په خپل د ستړیا احساس هم کوم، ماته داسې معلومیږي چې امکان دی شته چې د وزن زیات شوی. نو زما به توصیه ده ته دا یو خلاص شي خپل معالج ډاکټر ته، یو ځل ورسره مشوره وکړي. که چېرته وزن زیات دی، یو عامل د ستړیا او د خستګي او د کسالت هغه چې د وزن زیاتوالی دی. په دې معنا چې لکه سره چې په یو موټر باندې اضافه بار کی او بیا هغه حرکت ورکړي، نو تبه هغه باندې فشار راځي او همداسې وجود هم انداز دی چې خپل اندازې څخه زیات بار چړي باندې بار شي، نو تبه هلته د خستګي، ستړیا او د فشار احساس کیږي.
دغه چاغي په ماشومان او غټانو کې څومره سره توپیر لري او څومره مضره کېدای شي په ماشومانو کې ډېر زیاته که په غټانو کې؟
دا ډېر ښه سوال دی. معمولا په نوره دنیا کې چاغي په ماشومانو کې مخ په زیاتېدو ده. که تاسو دقیق ارقام د افغانستان نشم درکولی، ځکه چې داسې رقم زه په لاس کې نه لرم، خو د دنیا ارقام او د آسیا کوم ارقام چې موږ ګورو هلته ماشومانو کې چاغي مخ په زیاتېدو ده. دلیلونه مختلف دي. اول خدا چې ارسیت مور او پلار ورونه خورګانې ماواګان کاکاګان که چاغي ولري، په ماشومانو کې هم دا چاغي زیات، خصوصا مور. کله چې د حمل په جریان کې شکر ولري یا چاغي ولري هغه ماشومان چې زیږی هغه هم پاینده کې په چاغي باندې مساعد کیږي. ماشومان اکثره ډیر زیات فعالیت نه لري، ډیر ماشومان داسې چې چاغي لري هغه فعالیت نه لري، تلویزیون ته په ساعتونو ساعتونو ناستې، په ګیمونو باندې مصروفي، په موبایل باندې مصروفي، خوراکونه داسې خوراکونه کوي چې هغه ځای په ځای ورته ورکول کیږي، فعالیت نه لري. نو په دې اساس هغو کې چاغي ډیره زیاته ده. او د یو مطالعې په اساس چې ما ولوستله، هغه ځوانان چې چاغ وي نظر هغو ته چاغ نه وي، د مړینې کچه هم پکې د یو ناڅاپي مړینې یا د مړینې کچه پکې څو چنده زیاته ده نظر هغو ته چې چاغ نه وي.
تاسو دغه د په ساده ژبه د دو ډول چاق کېدو یادونه وکړه، یو ناک ډوله او یو هم د مڼې ډوله چې خېټه ډېره پړسیږي او ناک هم په ملا کې وازدي هغه زیاتیږي. دا په انسانانو کې د هرسي د تر ډېره پورې په فرق کوي، څوک مثلا فزیکي ډېر فعالیت کوي یا څوک چې ډېر ناست وي خېټه هغه کېږي، یا څوک خواړه خوري او لاغنه وروسته څملي خوب ورزی لخړو ورسته دغه توپیر په دې کې د کنور هم سم غلري.
معمولا دا دورنه چې ما ویلې یو د مڼې په مانم چې اکثر نارینه او کډل زیات یو بل پیر شپ یا ناک ډوله چې د زنانه او کډل زیاتې، نو هغه مرکزی یا دغه مرکزی مړه مانند چاواله چې دا نظر بل ډول ته ډېر زیات خطرناک دی. نو دا هم د ارتیاد پورې اړه لري او هم د دغه ځینو کې د شهم او اخیزي ډېر زیات دي او بلته شهم ډېر زیات په ځای پدې کیږي. او دغه نوع چاغي چې دا د معمولا د قلبي امراضو سره، د رګونو د بندوالي سره، د وینې د غوړو د لوړوالي سره دا هغه یو ځای مالي.
تاسو په خپل خبرو کې دغه پښتنه ما هم یادش کړې و، خو ورته اشاره مو وکړه لکه په دې باندې لکه نور رڼا واچوي. آیا خفګان یا سترس د چاغي سبب کیږي یا برعکس چاغي د خفګان یا سترس سبب کیږي؟
ډېر ښه پښتنه ده چې دا ونستان شرایط سره هم ډېر زیات اړخ لګي. ډیپریشن یا افسردګي یا نور رواني تکلیفونه دا چاغوالي سره ډیر زیات نشته ارتباط لري. او بیا چاغوالي چې د خپل وار بیا د افسردګي او د نور رواني تکلیفونو سره اړه لري. که تاسو تجربه شوي افسرده شخص یا رواني تکلیف لرونکی شخص، معمولا نه خوښي چې وګرځي ډیر زیات خلکو سره اجتماعي روابط قائم کړي زه په دې نو دا چې دی او بل دا چې دی خلکو اشتیا ډیر زیات دي اورا ډیر کوي، نو دا خلکو کې چاغي او پوځ زیات دي چې دا چاغي بیر ته بیا د افسردګۍ باعث ګرځي. سړی نه خوږي چې خلکو سره ناست پات کوو کې ځکه خپل ځان ته ګوري، نور خلکو ته ګوري او نو رواني تکلیف ته پیدا کیږي. نو دا یو موفق سایکل رامنځته کوي چې په اندازه حلقه کې دا سړی بند پاتې او افسردګي د چاغي باید ګرځي او چاغي چې د افسردګي باید ګرځي. نو بل اړخه هغه دواګانې چې د افسردګي په خاطر ورکول کیږي، لکه مخکې چې ما ذکر کړ چې دواګانې حتی چې ډاکټر بان موږ چې کوم دواګانې بعض دواګانې لیکو د افسردګي یا د نور رواني تکلیفو لپاره دي کې بعض دواګانې چې هغه د چاغي باید ګرځي، نو دغه مریضان چې دا دواګانې استعمالوي دا نور هم وزن زیاتوي او د وزن دې زیات سوال غواړي. ځکه په دې خاطر هغه خلک چې وزن ډېر زیات وي باید هغه دواګانې افسردګي ورته ولیکل شي چې وزن کم کړي.
څومره وزن زیات د چاغي سب تعریف ایدل شي؟ مثلا تاسو مخکې د زینو شخصونو یادونه وکړه کړي او چا وزن 1 کیلوګرام وي، قد 1 متر او 1 سانتي وي، تقسیمیږي او 3.2 یا څومره راوځي؟ مثلا په دې باندې څومره وزن ور زیات شي چې دغه کس اضافه وزن انګرل کیږي یا اضافه وزن بلل کیږي؟
که په اندازه مثال کې چې 1 کیلو موږ ویلې یو شخص 1 کیلو دی او قد 1.1 متر دی، کچرته دا شخص 15 کیلو شي او قد هغه 1.1، نو دا ته موږ ویل چې وزن زیات دی. کچرته دا 10 کیلو شي موږ ته ویل چې دا اوله درجه چاغي ته ور داخل شو. نو دا څه دی وزن او قد په اندازه دا کیږي؟ یا مثال هغه دی ملا دی اندازې په واسطه موږ کولای شو چې دا تعقیب کوو چې دا اوس د چاغي مرحله ته داخل شوی دی.
په نور نړۍ کې موږ وینو ډیر کسان له حد زیات وزن لري، تر 200 کیلوګرام 200 لا ډیر، په افغانستان کې هم داسې څوک شته د ځکه چې مونږ خو په تصویرو کې د هغه کې نه دی لیدلی چې یو څوک د دومره وزن ولري؟
بلې، که څنګه مخکې لکه ما چې ویل افغانستان متاسفانه هغه ملکونو په قطار کې نه دی چې مثال هغه ډېر پرمختللي دي، اقتصادي وضعیت ډېر زیات ښیي، اوس هم دا ناروغي په هغه ملکونو کې ډېر زیات دي چې هلته هغه ملکونه پرمختللي یا مخ په ودې هېوادونه، خو بیا هم افغانستان کې چې دی په دې تېرو شل کلونو کې خلکو اقتصادي وضعیت خلکو د ژوند سطح دومره لوړه شوه چې د چاغۍ خصوصا په ښارونو کې چاغۍ ډېره زیاته لیدل کېده. مونږ داسې مریضان لیدلي چې هغو وزن 130 140 150، حتی زه یو مریض پېژنم چې هغه 140-150 کیلو وه، او د هغې نه وروسته بعضې تداویانې وکړې، عملیاتونه یې وکړې بیا او داسې ته وزن راښکته شو.
مننه کور ودانې و اوریدونکو، په واتس اپ کې پوښتنه پریخېده، دا به واورو ګورو چې پوښتنه نه وي وي دا به ځواب کې بیا ورسې او ځینو نور موضوعاتو باندې به خبرې وکړم.
زه نذیر احمد د بادغیس ټولنې څخه چې له سوالي دا پیغام پریږدم. ډاکټر صاحب پوښتنه مې دا ده چې دا شاغه سونی وزن شوه دی، مانه مشخصه وکړه چې سونی کیلو نو که موږ ستې په په حساب سره دوه هغه وزن شته او سونی کده نه لیشه چې چی څه به سره وکړي، ته نه کسان چې مانه مې اسم نه خوري او خالي ولا و چې ډول دې خو مانه به چای خیر مانه چاغ دی.
مانه نه پښتنه و اوریدم شو. بله ډاکټر صاحب پښتنه مو واخسته.
بله
مهرباني.
من دا چې مشخص دا کماندازونه لرو چې موږ وایو چې دا مشخص اندازه د ټول لپاره د تطبیق وړ ده، ځکه د هر شخص وزن او قد چې دا فرق دی او دا د هر شخص لپاره باید جدا وسنجول شي. اول خدای چې ډیر وړ چاغت څومره ښه دی، ما په فکر دا یو مهمه سره ده چې موږ استعمالو چې ولا پلانې ډیر ښه چاغ دی کنه. اول خو باید دا یو توجه کوم چې مثال چاغي په هیڅ صورت خانه ده، ماتمن چې سړی وزن خې ان شاء الله غچاغ نه یا صحت خې غچاغ نه. بل ضرور دا مطرح کړ چې نو په دې خاطر باید ضرور په خپل وزن او د نور شخصونو د قد شان وکتل شي او په غیبه نیول شي چې د وزن خې کې خونه ده. او بل دا و دوی چې هیڅ نه خوري او نه پر دې هیڅ نه خوري، خو بیا هم چاغي کې ماته سو ویل چې بعضی وخت کې خلک جنټیکی ارثیت داسي دا کوم فاکتورونه یا دا کوم اخیزي چې مثال هغه ورډ جذبي په وجود کې دا ډیر فعالي، نو هغه هیڅ هم نه خوري، هغه موادونه چې دا کم اخلي هغه نم دومره د دې لپاره کافي دي چې د وزن زیات یو دا چا.
ډاکټر صاحب مخکې دغه پښتنه ما هم مطرح کړ په یو ډول باندې کې راسو هم دې پښتنه ته په افغانستان کې دغه یو حاکم یو ذهنیت هم دی چې آیا فکر نه کوي چې دا د چاغي سبب نه کیږي؟ ځینو سره داسې ذهنیت دی چې یو څوک چاغ وي نو داسې انګیرل کیږي چې ګواکې دغه کس شتمن دی او قسم له احترام نه هم برخمن کیږي. په خو به داسې دودو چې د موټر په اول څوکۍ به هم ورته پریښودل حاجي صاحب راسی مهرباني، یا مثلا تر څومره دا په دغه افغاني ټولنه کې د چاغي سره تړلې موضوع ده؟
بله تاسو چې دا ډېر پدې فرمایي، ځکه چې دا اوس هم زموږ په دې جامعې کې که څه هم په تعلیم یافته طبقه کې اوس دا یو هغه شته، هغه سره دا یو ذهنیت شته چې مثال باید خپل وزن څنګه کنټرول کړي، هغوی په دې باندې پوهېږي. خو اوس هم متاسفانه موږ په ټولنه اکثره تعلیمي کچه ډېره ښکته ده، نو اکثره اوس هم په دې فکر کې دي چې هغه سړی چې چاغي هغه ډېر ښه دی، مثال په مجلس کې هغه ښه ښکاري، او حتی مثال بعضې زنانه که تاسو وګورې وایي چې ما هلکانو ته وایي داسې ښځو به درته وکړم چې هغه ډېره چاغي که نه، نو دا طبعا دا یا ماشومانو ته وایي چې زوی ته ولې نه چاغېږي که نه، ته مثال دا وکړه دا وکړه چې چاغ شي. نو دا یو منفي ذهنیت پروت دی، دا دې پورې اړه لري چې موږ په اول زموږ مسؤلیت دی، د وزارت صحتامې مسؤلیت دی چې دې ته کافي تبلیغات وشي، کافي دې ته کار وشي تر څو خلک په دې خبره پوه شي چې چاغي یو ډېر بد مرض دی او د ټولو مرضونو اکثر مرضونه زیږنده دی.
مخکې دغه د خوړو په ارتباط باندې د سالم تغذیه د صحي تغذیه په ارتباط باندې تاسو ویلې، دا هم په ټولنه کې یو دود دی چې وایي پلانی کس میلمستیا کړی و ډیر غوړ خوړی کړی و یا مثلا غوړ قابلی و نه پوهیږم غوړو داو داو دا هم یو دود دی په افغانستان کې غوړ خوړه دا په څه ډول ورکیدای شي یا په څه ډول کیدای شي چې مثلا خلک پوه شي چې له دغه نه ډډه وکړي؟
بله صاحب، ډېر مهمه موضوع ده، ځکه متاسفانه که چېرته یو نفر د ټولنې نه وغواړي چې مثال پرهیز وکړي د خپل وزن د کنټرول په خاطر، که چېرته یو مجلس ته لاړ شي اول ته خوراک ونه کړي، خصوصا هغه خوراک چې ډېر زیات غواړي، ډېر زیات انرژي لرونکی، نو یو څه دلته خفګان رامنځته کېږي، نو مجبور دی هغه خپل دوست یا خپل خپلوانو د خفګان د مخنیوي په خاطر باید ډوډۍ وخوري پراکو کې. نو بیا هم لکه مخکې چې څنګه ما وویل، دا د خلکو د عامه پوهاوي پورې اړه لري، څومره چې ډېر زیات عامه پوهاوی وشي په ټوله کې، اول د طبیبانو باید زموږ دا وظیفه ده چې خپل مریضانو ته دا عامه پوهاوی وکړو، وزارت صحتمه باید په دې باندې کار وکړي، نو چې خلک پوه شي د دې په اضرارو باندې، پوه شي په دې په خطرونو باندې، پوه شي، نو انشاءالله چې یو عمومي تجربه به راشي.
ډیر وختم که څه هم نه لرو، خو که اوریدونکو ته ووایي چې چاغ انسانان هغه چې ډیر اضافه وزن دي، د پورزنی ژوند کې له څه ډول عادي ستونزو سره مخامخ وي؟ په ګرځېدا را ګرځېدا کې، ناسته پاسته کې، یو ځینې بل ځای ته تګ کې، مثلا ځینو نور مواردو کې؟
دا ډېر په دې پوښتنه ده، موږ تاسو وینو په خپل ټولنه کې چې شاوخوا کې هغه خلک چې وزن زیات دی، چاغ دي، متاسفانه ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ګرځېدل ورته مشکلي، کار کول ورته مشکلي، سورلۍ کله چې یو ځینه بل دته دو کوي، حرکت کوي یا ځي راځي، مشکلات سره مخامخ کېږي، حتی ساه اخیستل او کار کول او خپل وظایف په خپل وخت سره ترسره کول، دا ټول کې دوته مشکلې، نو یو ډېر زیات مشکلات سره دوه مخامخ.
اوریدونکو ته چې زمونږ او تاسو غواړئ غوړي کوورته وای چې خلک په خپل څه ډول کولای شي چې د چاغي یا د وزن زیاتوالي مخه ونیسي؟
خپل اند کې زه وایم چاغي لکه څنګه چې ما مخکې ویل، چاغي د مرزونو مور ده، څه امراض چې موږ تاسو ګورو اکثر امراض چې د چاغي له وجې رامنځته کیږي، تداوی چې دا په درې شکل باندې کیږي، او ټول نه مهمه او ټول نه ضروري تداوی چې دا هغه د ژوند طرز تغیر ورکول دي، غذا باید ډیره ساده وي، باید کوشش وکړي چې مثال غذا کم وخړل شي، کم وخت غذا باید پرې نه خوړل شي، ولی کم وخړل شي، ډیر زیات غوړ غذا، ډیر زیات شیرینی باب استعمالول، جوسونه او د گازر مشابه استعمالول، د څه باید ډډه وشي، کوشش وشي چې مثال ترکاری باب او میوه ډیر زیات استعمال شي، همدا سی باید سړی ډیر زیات متحرک اوسي، پیادروي ډیر زیات وکي، فعال اوسي، او بعض عادتونه چې هغه د چاغي باید ګرځي لکه سیګریټ څکل، سیګریټ باید پریښودل شي، او باید هغه دواګانې چې مثال د چاغي باید ګرځي په خپل طبیب او د خپل ډاکټر مشورې سره باید هغه استعمال شي.
یو خو د مخنیوي لارې چارې دي چې تاسو ویلې، یو خپل شخص په څه ډول کولای شي، دوهمه مرحله کې تداوی ده یا معالجه ده چې د درملو په ذریعه باندې، درېمه مرحله ته راشو عملیات تو په ذریعه باندې هم کېدای شي چې چاغي لري شي له بدن نه؟
بله صاحب، د ټولو مهمه تداوی چې دا چې د دوه نورو تداوینو ته په ضرورت نه کې، هغه اوله تداوی ده چې د ژوند طرز ته یوې قایبي تداوی ده، احیانا که چېرته د اول سره ځواب ورنه کړي، بعضې دواګانې شته چې هغه دوه کارونه کوي، دواګانې چې ډاکټر صاحبانې نظر مریض وضعیت ته په کتو سره توصیه کوي، یو دا چې اشتیا کموي او بل دا چې د مواد بې غذایي موادو جذب کموي، نو دغه په دغه دوه میکانیزمونه دغه دوا ورکول کېږي تر څو هغه مریضان ته چې خطر یې ډېر زیات یا ډېر پیشرفته چاغي، هغه مریضان چې ډېر زیات پیشرفته وي او د وقایوي تداوي سره او د دوا سره ښه نه شي، نو درېمه مرحله کې هغه بیا جراحي ته ځي چې هغه په مختلف ډولونو ده، چې یو ډول یې د معدې اندازې وړي کول دی چې غټه هغه عملیات واړي، د پوستکي لاندې د غوړو رایستل چې هغه عملیات په واسطه کېږي، همدغه شان د کولمو یو برخه ایستل چې هلته مواد غذایي مواد جذبېږي، او بل د شحمو یا د غوړو دا وباسل دی وجود نه د خاص عملیو په واسطه چې دا ډیر غټ عملیاتونه دي او ډیر خپل اختلافات ګټي او توان نه لري.
تاسو د میډي ویلې میډه قچکیږي کومه برخه قچکیږي؟
خصوصا د میډي هغه برخه چې هغه د غذایی مواد په جذب کې ډیر رول لري، نو هغه مختلف ډیره تخنیکی خبره ده، هغه مختلف عملیاتونه دي چې هغه په واسطه د میډي یو برخه، د کولمو یو برخه هغه لري کیږي، او دا میډه چې دا دومره اندازې ته پریښودل کیږي چې لکه د یو ګلاس په شکل چې جذب کم شي او غذایی مواد جذب نه کړی شي.
تاسو مخکې کلنډ راته وای چې په کابل کې یو سروې شوې ده په خزو او نورو کې چاغي سره پرتله شوې ده، په خزو کې زیاته ده اما په نارینه وو کې کم. په کپرول افغانستان کې وګورو په لر پروتو کلو او باندو کې خلک ډیر په کرنه باندې او مالداري او په نورو هغه باندې مصروف دي، خزو او نور ډیر فعالیت کوي، یعنی فکر کوي چې د ښارونو په پرتله په لریو پروتو سیمو کې چاغي کم ده؟
زه دا فکر کوم ځکه چې دا رقم سروې شو د کابل په من کابل ښار کې شو، او یو بل سروې چې هغه عمومي د افغانستان نشيوالته د چاغي اندازې عمومي شکل باندې په سلو کې ولس نفر اخی، خو په دا رقم کابل کې شو په سلو کې یو دیش په صدر کې، یعنی په دې معنی چې خارونو کې نظر اطراف ته د چاغي وقوه ډیر زیات دی، او کله چې دا من حد سوال شو چې دلته سہولتونه ډیر دي او دلته فراق ته لاسرسي ډیر ده، دلته فعالیت کم ده، د خلکو موټروونو کې تګ راتک ډیر ده، فزیکی فعالیت ډیر زیات کم ده، نو امکان دې شته چې دا عوامل وسی.
و کومه سپارښتنه کومه خبره پاتې وي او غوړې چا ورودونکو ته وکي مهرباني؟
مهرباني تاسو نه ډیر زیات نوري صاحب، اول خدا چې چاغي دی او مرض په شکل باید دی وګڼم سینه دا چې مثال خلکو ته توکیه وشي چې چاغي ښه شي دی او موږ باید چاغون چاغي او مرض دی او د نورو مرضونو ځای ګنده ده، کوشش وشي چې څومره سره فعال وسي، څومره ډیر زیات فعالیت وکړي، فزیکی فعالیت وکړي، ښه صحي غذا وخوري، ترکاري ډیر استعمال کړي او میوه وخوري، نو په هماغه شکل به دا بچي د شخص د وزن په کنټرول او د چاغي د منځورو کې به ډیر زیات کومک وکړي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خالد غالب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدر منو اوریدونکو له تاسو هم ډیر مننه چې ټلیفون مو وکړل او پوښتنه مو مطرح کړې. د روغتیا د ژوند د خبرونه ما نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته مخته یوړه، په دې هیله چې له سالمې روغتیا څخه برخمن ووسی.
دیوالو نو حاضری وی ڈکیگی د ظلمایو لقبرونو د بوډانی کملا ماتا د لحت لکولنګو پر پاتاوی بوڑھے سرپ زنگان ناوی ناست پتاوی بوڑھے سرپ زنگان ناوی